السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم په دغه پروګرام کې وړاندې موسیقي لرو پنده تل وی تحقیق خو په لمړي سر کې د خبرونو راپورونو وخت هم شته مهمه موضوع ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په افغانستان کې چارواکی باید د داسې اقدامات څخه ډډه وکړي چې کړکیچ رامنځته کوي. دا وروسته هغه چې په افغانستان کې د انتخاباتو تر نتایجو وروسته ځینو خواوو لانجې جوړې کړې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د ناتو سازمان سرمنشي یان ستلتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم به ځنډوي او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه وکړي. پوره خبرونه د ناتو سازمان سرمنشي یان ستلتنبرګ د افغانستان په اړه ویلي د انتخاباتي پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. د خبره د ستلتنبرګ په حواله بیګا د ناتو سازمان لخوا په یو اعلامیه کې خبره شوې. ستلتنبرګ ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون لخوا دغه هیواد د تیر سپتمبر ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې د اعلان په اړه خبر دی. هغه افغانان ستایلي چې په انتخاباتو کې برخه اخیستې او هم یې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په انتخاباتو کې د خلکو امنیت نیولای وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون اشرف غنی د ټاکنو ګټونکو اعلان کړ خو یو شمیر نورو کاندیدانو له هغې ډلې د ښاغلي غنی اصلي سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی وباله. د ناټو د سرمنشي په حواله په اعلامیه کې زیاته شوې چې افغان سیاستوال باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ لا پسې زیاتوي او سیاسي ثبات تر پوښتنې لاندې راولي. هغه ویلي اوس یې وخت دی چې مسؤوله سیاسي خواوې متحد شي او د سولې په پروسې تمرکز ولري. د ناټو د اعلامیې په پای کې د ستلتنبرګ په حواله راغلي چې ناټو سازمان به د اوږدې مودې لپاره د افغان پوځیانو سره مرستې او همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان حکومت ورسره منلی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم به ځنډوي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت مننه کړې چې د دغو مراسمو پر ځنډ موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د لوړې لپاره پر ټاکل شوې نیټې اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. راپورونه وایي د لوړې دغه مراسم دوی اونۍ ځنډول شوي دي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون د فبروري لسمه ښاغلی غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی اعلان کړ. حکومتي چارواکو ویلي وو د ولسمشر د لوړې مراسم به د پنجمې په ورځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سولې د موافقې پر مهال به د افغانستان د ټولو اخشارو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. پومپیو پرون سهشنبه په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د هڅو په تړاو یو کانفرنس درلود. موږ د یو فرصت په درشل کې یو چې ښایي بریالی نه شي خو چې ښایي بریالی نه وي خو یو فرصت دی چې د اول وار لپاره افغانانو ته چانس ورکوي څو غږ یې واورېدل شي. ډاډمن یم چې د افغانستان د ټول سیاسي قشر ښځو اقلیتونه او د بېلابېلو قبیلو او فرقو غږونه او سیاسي نظریات به اورېدل کېږي. زه مطمئن یم چې دا ټول اوازونه به د نهایي حل سبب شي. موږ او نور اړخونه به دې ته زمینه برابره کړو چې دا مذاکرې د ټولو د غږونو اورېدل یقیني کړي او دا چې افغانان به حل لار مومي. دغه څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې له تېرې شنبې تر را روانې شنبې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ ده. امریکایي چارواکو ویلي وو که د تاوتریخوالي کمولو اونۍ بریالۍ وه امریکا به له طالبانو سره را روانه شنبه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پایه پورې به یو ښوونځی هم بې ودانۍ نه وي. د والي ویاند عبدالله حسرت پرون ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د دیرلسونه نویم لمریز کال کې په پکتیا کې د شاوخوا 8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت په لسګونه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د شاوخوا 8 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 118 پیته ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي چې د ځینو چارې نیمه تر سره شوي او پر یو شمېر نورو یې د هوا له نورمالېدو وروسته کار پیلېدونکی دی.
ښاغلی اسرت وایي په دغو 113 ښوونځیو کې 103 ښوونځیو ته ودانۍ د کلیو پراختیا وزارت د اقرا پروګرام او پاتې نورو ته یې ودانۍ د ښار جوړونې وزارت او نورو ادارو لخوا جوړیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته لومړی پیل کرونا وایرس کوو. په ایران کې په کرونا وایرس د درې نورو کسانو له مړینې سره په دې وایرس د مړو شمېر 1400 ته ورسېد. دا له چین بهر چې د کرونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ده تر ټولو د وژل شویو لوړ رقم دی. په کرونا وایرس باندې په ایران کې د اخته شویو خلکو په اړه باندې د شمیرو د اعلان په برخه کې د چارواکو او د خلکو د استازو ترمنځ جنجالونه هم راپیدا شوي. د ایران د پارلمان یو غړي چې د قوم استازیتوب کوي ویلي 50 کسان په قوم ښار کې د کرونا وایرس له لاسه مړه شوي. هغه دا چې چارواکو رد کړې ده. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال حریرچی او د ایران د پلازمین تهران د خلکو استازی په پارلمان کې محمود صادقی هم تایید کړی چې د دوی د کرونا وایرس معاینه مثبته شوی او اوس دوی ځانونه قرنطین کړي دي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې ژورنالیستانو ته د خبرو پر مهال د ایران له چارواکو وغوښتل چې د دې ناروغۍ په اړه حقایق ووایي.
The United States is deeply concerned by information indicating the Iranian regime may have suppressed.
د امریکا متحده ایالاتونو د هغو معلوماتو له کبله سخت اندېښمن دي چې ښایي د ایران رژیم ښایي په دغه هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په اړه مهم جزئیات پټ کړي وي. کرونا وایرس په اړه باندې تر اوسه 150 هیوادونو اعلان کړی چې په دغو هیوادونو کې کرونا ورسېدلی. افغانستان کې یوه د کرونا پیښه ثبت شوې او مثبته ده. په نړۍ کې په دې وژن کې وایرس تر 80,000 ډیر کسان اخته شوي او شاوخوا 2,200 کسان تر ډیره په چین کې مړه کړي دي. د کویت د ملکی هوایي چلان ادارې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې سنگاپور او جاپان ته ټولې الوتنې ځنډولې. د کویت خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام د کرونا وایرس د خپرېدو له بیرې شوی. کویت تېره شنبه د کرونا وایرس له کبله خپلې الوتنې جنوبي کوریا، ایران، تایلند، ایټالیا او عراق ته هم ځنډولې. هلته نه پی حساب دي چې ټول له ایران اخته کسان ورغلي وو. او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. دا وروسته له هغه چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پاروونکي پروسیجرونه منځته راوستل چې ښایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسا، بریتانیا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هڅه کوي دا تړون خوندي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی چې د لانجو مخه ونیول شي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړون ووته او په ایران سخت بندیزونه ولګول. ایران هم د دغه تړون له رعایت سرغړونه کړې او د یورانیم بډاینې ته دوام ورکړی. ازادي رادیو ته غواګیست. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سیاسي رهبرانو ته خبرداری ورکړ چې د موازي حکومت د جوړښتونو له تشکیله ډډه وکړي. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت دی چې د انتخاباتي سیاستونو پر ځای پر سوله تمرکز وشي. داسې سوله چې په مرسته له طالبانو سره اوسنۍ جګړه پای ته رسیږي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو کانفرنس کې ویل د افغانستان د سولې لپاره تاریخي فرصت برابر شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان پر موضوع څرګندونې کړې. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازی حکومت د تشکیل په ګډون له بې ثباتوونکو اقداماتو ډډه وکړي. وزارت دا خبرداری په داسل کې ورکوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ځینو ولایتونو لپاره والیان معرفي کړي دي. عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه دي منلي ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به تشکیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلامیه کې د افغانستان له سیاسي رهبرانو او د هغوی له ملاتړو غوښتنه وکړه چې سیاسي بحث په آرامه بڼه د تاوتریخوالي له خبرداري پرته پر مخ بوځي. د ویلامیې په پای کې د افغانستان د حکومت مننه سوي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې د مراسمو له ځنډولو سره موافقه کړې ده. خو د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نشولو په شرط تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر دې نیټه اختلاف شته. سرچینې د لوړې مراسمو د ځنډېدو خبر تایید یا رد نه کړ. د لمی په حواله د سیاستوالو او د هغوی د ملاتړو دا ډول اقدامات به د افغانستان حاکمیت او اتحاد زیانمنوي. هغه دوه اصله چې امریکا یې په کلکه ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله افغانان سوله غواړي او د دې وخت راغلی چې پر انتخاباتي سیاستونو د تمرکز پر ځای د افغانستان پر سیاسي جوړجاړي او سولې تمرکز وسي. د وزارت په حواله کې په مارچ میاشت کې د بین الافغاني مذاکرو له لارې دغه جوړجاړي ته زمینه برابره سي. دا د ټولو افغانانو په ګټه کار دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون سېشنبه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل افغانستان ته د سولې لپاره یو تاریخي فرصت برابر شوی.
We've arrived at a historic opportunity for peace.
مشته د سولې لپاره تاریخي فرصت په لاس راغلی. پر سولې سلا کېدل به اسانه کار نیوي، خو باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې زیاته کړه کچيري د تاریخوالي د کمولو اونۍ رعایت سو نو واشنگټن بل طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د تاریخوالي د کمولو اونۍ لتیری شنبه پیل شوی او تر رواني شنبه دوام کوي. مایک پامپیو زیاته کړه
19 years of war, this is the first.
د تیرو نونو سکنونو په جګړه کې دا د ټولو اړخونو لخوا د تاریخوالي کمولو لومړی اونۍ ده. کچيري بریالي سو بیا هم وایم کچيري د تاریخوالي دا اونۍ بریالي و، موږ به د فبروري پر 29 د ملي اولي حکومت په همغږي د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړو چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل او د افغانستان څخه د پوځیانو په شرایط پورې د تړلي او تدریجي استلو مهالويش په پکې شامل وي. وسلول طالبان تر اوسه ندي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته کښېني، خو د زلمي خلیلزاد په مشرۍ یې له امریکایي هیات سره د سولې مذاکرې کړي دي. په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي او د هغې ائتلاف مشري کوي چې ماموریت یې د افغان ځواکونو روزنه، سلا مشوره او همکاري ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له زیاتې مودې له امریکا بهر د امریکایي پوځیانو د ماموریتونو محدودولو هڅه کوي پرون وویل کله طالبانو سره موافقه لاسلیک سوه نو په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم سي. ولسمشر ټرمپ پرون په نوي ډیلي کې د هندستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډ خبري کانفرنس کې احتمالا طالبانو ته په اشاره وویل موږ به تل هلته خپل استخبارات او نور شیان ولرو، خو غواړو خپل پوځیان له زیاتو برخو بیرته کورونو ته ستانه کړو. موږ به سیمه چې د ستونزو سرچینه ګڼل کیږي څارو. کله چې خپل پوځیان کورونو ته ستنوو، غواړو دوی یعنی طالبانو ته ووایو چې که هر څه پیښ ول سخته ضربه به ورکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي که چیرې بین الافغاني مذاکرې وسی، د اول وار لپاره به حق افغانان چې د شخړې د ټولو اړخونو استادیتوب کوي پر یوه ځای سره جرګه سي او د پخلاینې سخت کار ته به اوږه ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت افغان اورو، تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي له شک پرته د جمهور ریاست ټاکنو ستونزې درلودې او له دې امله راولل شوې ستونزې هم په رښتیا د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې که ولسمشر محمد اشرف غني فکر کوي چې د ټاکنو کمیسون د بریالیتوب وثیقه ورکړې او امنیتي ځواکونه یې په لاس کې دي، او برعکس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله والیان ټاکي چې دا هم غیر قانوني دي دواړه ښه نه کوي. د سرمقالې په پای کې راغلي تجربو ښودلې چې کمزورو خلکو پیاوړو حکومتونو ته سقوط ورکړی، نو لازمه ده چې دواړه خواوې د ستونزو د حل لپاره د منځګړو خبرو او سپارښتنو ته غوږ ونیسي چې دا د ملت په خیر دی او هیواد ثبات بیایي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی په یوه اقلیم کې دوه ولسمشران وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې ټاکنیز کړکیچ همداسې دوام لري. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړه پلمیان ځان پر حق قبولي او د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د لیکوال په باور روان کړکیچ د هیچا په خیر نه دی او همدا وضعیت له طالبانو سره بین الافغاني ممکنه خبرې او د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه ټاکنی کوي. د سرمقالې لیکوال پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د روان کړکیچ د حل لپاره باید راوندانګي او افغانستان له کواک وضعیت راوباسي. د بیسورس پاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان سیاسي او ملي نخبګانو وروستی ازمیښت. په سرمقاله کې راغلي په دې کې هیڅ شک نشته چې